افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او رچ په افغانستان کې سږ میلادي کال د تریاکو تولید په بي ساري ډول په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی. عوامل څه دي؟ د مخدره موادو ضد ادارې له یو مسؤل سره مو خبرې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تورنوي چې په څو کمیشنرانو یې د استعفا لپاره فشارونه زیات کړي دي. مخلی دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
یو نوی رپورټ وایي په افغانستان کې د افیمو تولید په بې سابقه توګه زیات شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه ادعاو په اړه څېړنه کوي چې وایي وسلوال طالبان د شپې پر مهال په جګړو او بریدونو کې دا شپې د لید له دوربینونو کار اخلي. او د زیمبابوې د پوځ سرتیري د دې هیواد د مرکز لارو کوڅو کې ځای پر ځای شوي دي، خو وایي دا اقدامې د کودتا هڅه نه ده. بشپړ خبرونه واورئ. یو نوی رپورټ وایي په افغانستان کې د افیمو د تولید اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په سلو کې واتیا زیاته شوې او سکل د افیمو تولید په بې سابقه توګه 9000 ټنو ته رسیدلې. دا شمیرې د افیمو په اړه د هغه سروې په نتیجه کې یاد شوې دي چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت او د نشه یي موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې خبرې کړې. افغانستان د نړۍ د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د نشه یي موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د اداري اجرایوي مشر یوری فیداتوف د دې سروې په مناسبت خبر کړی بیان کې ویلي دا د نړیوال ټولنې او افغانستان لپاره تر ټولو مهم وخت دی چې د نشه یي موادو کنټرول ته لومړیتوب ورکړي او دا ومني چې د دې نړیوال ستونزې په وړاندې هر هیواد خپله برخه مسؤلیت لري. په سروې کې ویل شوي دي پر 250 هکتار مځکه کرل شوي کوکنار په دې کال کې لمنځه وړل شوي. دا په 2014 کال کې د لمنځه وړل شوو کوکنارو دوه چنده دي، خو د دې سروې په وینا په عین حال کې سکل په افغانستان کې پر 328 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي وو او دا اندازه د تیر کال څخه په سلو کې 3 زیاته وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه ادعاو په اړه څېړنې کوي چې وایي په وسلوال طالبان د شپې پر مهال په جګړو او بریدونو کې د شپې د لید له دوربینونو کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله،
دې گزارش به ما هم رسیده. ما یک تیم دانشوی هو دا رپورټونه موږ ته هم رسیدلی. موږ یو څېړونکو هیئت ټاکلی چې په دې اړه څېړنې وکړي څو معلومه شي چې د شپې د لید د دوربینونه چیرې جوړ شوي او څنګه وسلوالو طالبانو ترلاسه کړي دي. ښاغلی دانشویل، په عصري او پرمختللو تجهیزاتو د وسلوالو طالبانو سنبالیدل د اندېښنې وړ مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وروسته له هغې د اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ګوندې روسیې به وسلوالو طالبانو ته د شپې د لید د دوربینونو په شمول پرمختللي تجهیزات ورکړي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځ په تیرو 4 ساعتونو کې د دې ولایت په سرحدي سیمو په سلګونو د توپونو ډزې کړي. د کونړ امنیه قمندان نن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو 4 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ په 4 ولسوالیو تر 4500 زیاتې د توپونو مرمۍ ورولي. د پاکستاني پوځ د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه د مرګ شوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کونړ د چارواکو په وینا له سرحدي سیمو یې تر 200 زیاتې نوې کورنۍ کډه کولو ته اړ کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د پاکستاني توپونو څخه کډه شوې کورنۍ د محل د سرپناه د نشتوالي او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ دي او له حکومت څخه غواړي چې مرسته دي ورسره وکړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې په نایلان شوې توګه د افغانستان پر یو شمېر سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي. د زیمبابوې د پوځ سرتیري چې له زغروالو موټرو سره راوتلي د دې هیواد د مرکز حراري په مهمو سیمو کې ځای پر ځای شوي، خو پوځ وایي دا اقدامې د کودتا هڅه نه ده. د زیمبابوې پوځ نن وویل د دې اقدام هدف یې د هغه جنایتکارو پر ضد اقدامات دي چې د دوی په وینا د ولسمشر موګابي شاوخوا راټول شوي. د زیمبابوې د پوځ یو ویان په هغه اعلامیه کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون ولستل شو وویل 93 کلن موګابي او کورنۍ سالم دي. نوموړي د هغه کسان نومونه یاد نه کړل چې د دې پوځي اقدام هدف دي، خو له خلکو یې وغوښتل چې خپله ارامتیا وساتي.
We urge you to remain calm and limit unnecessary movement.
دا پوسی میاند ویل تاسو غواړو چې خپل ارامتیا وساتئ او خپل تګ راتګ محدود کړئ. هغه چې کارمندان دي او هغه چې خارکی ضروری کار لري هڅو چې خپل عادي کارونه ته د بخا په سیر دامه ورکړي. تیر شپه د زیمبابوې په پایتخت هراري کې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل شوي. په هراري کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې له امریکایي اتباعو غوښتي چې د روانې بې ثباتۍ په خاطر دې له کورونو نه وسي. برتانیا هم په زیمبابوې کې خپلو اتباعو ته ورته خبرداری ورکړې. په زیمبابوې کې وروستی بدلون په داسې حال کې رامخته کیږي چې ولسمشر موګابي د پوځ مشر په داسې حال کې چې د موګابي د ځایناستې په اړه کړکېچ روان دی په ملي خیانت تورن کړ. په روسیا کې چارواکي وایي و څلور کلن انجلۍ واسینی څوک ده چې د دې هیواد په لرې ختیځ کې د یوې الوتکې د لوېدو پیښه کې ژوندی پاتې ده. دا پیښه نن د نیلکان په نوم خارګوټي ته نږدې د خاوروفسک د سیمې د مرکز په زر کیلومترۍ کې رامنځته شوې. د روسیې د خاوروفسک سیمه ییز ادارې چارواکي وایي د دې وړې الوتکې شپږ نورې سپرلۍ چې پکې څلور مسافر او دوه عمله شامل دي د الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوي. دا دوه ماشینه وړه الوتکه د چک جمهوریت ساخت او د خاوروفسک د یو سیمه ییز هوایي شرکت اړوند ده. د الوتکې د لوېدو د علت په اړه څېړنې روانې دي.
له اجمل آن مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې سږکال سګ میلادی کال د تریاکو تولید په بیسار ډول په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی.
در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت می گیرد.
د تریاکو د تولید عوامل څه دي؟ یوې د افغانستان د مخدره موادو ضد وزارت لوړ پوړی سلاکار زبیح الله دایم داسې ښیي.
بل عامل تقاضا دي. تاسو ګورئ په منطقه کې تقریبا 60 میلیونه روبدو کسان ژوند کوي. دا پخپله یو فشار دی افغانستان باندې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش تورنوي چې په څو کمیشنرانو یې د ده د استعفا لپاره فشارونه راوستي دي.
دوی د استاد دانش د طرف نه تعدید شوي دي که تاسو د رئیس د کمیسیون په مورد یو شی ونه لیکئ نو تاسو برطرفه کوو.
د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د ریکا په غونډه کې د لاجوردو د لارې په اړه چې افغانستان د کاسپین له سمندرګي سره نښلوي یوه موافقه وشوه. د زیمبابوې د وروستي وضعیت په اړه هم نور حال درکو. په افغانستان کې سک میلادي کال د تریاکو تولید په سلو کې نږدې نوي زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې په هغه کلني راپور کې چې نن د افغانستان د مخدره موادو ضد وزارت سره په ګډه خبر کړی دا خبره کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د اټکل له مخې افغانستان په بېساري ډول 9000 ټنه تریاک تولید کړي دي. راپور له مخې د افغانستان په ټوله 328000 هکتار ځمکه کې چې 1,640,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې دا د تیر میلادي کال په نسبت سلو کې د کوکنارو په کار کې درش پته زیاتوالی دی. په افغانستان کې د تریاکو د تولید او کوکنارو د کار د زیاتوالي په اړه د افغانستان او ملګرو ملتونو چارواکو په کابل کې په یو خبري غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې دي. ازادي راډیو خبري لطف ځدران هم د خبري غونډې ته ورغلی و.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د هیواد پر 328000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې د تیر کال په پرتله 3% ډیروالی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دې ترڅنګ د تریاکو تولید 9000 ټنو ته رسیدلی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي.
بر اساس این سروې مجموع ساعت کشت کوکنار در افغانستان به 328000
دی. وایي د دغې سروې پر بنسټ په افغانستان کې پر 328000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې لبه د مرغه د 2014 کال په پرتله 3% ډیروالی کوي. دا راپور ښیي چې 9% دا کوکنار د افغانستان په جنوبي، شمالي او ختیځون کې کرل شوی دي چې لوړ امنیتي ګواښونه لري. تیر کال د افغانستان 14 ولایتونه د کوکنارو له کښت څخه پاکو، خو د سږ کال سروې ښیي چې له کوکنارو څخه د پاکو ولایتونو شمېر 10 ته راښکته شوی دی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا راپور د نشې موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ډی سی په مرسته برابر کړي چې د چارواکو په باور واقعي شمیرې، ارقام او د کوکنارو د موجوده وضعیت رښتینی تصویر ښیي. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قائم ویل په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه اوس په نړیواله موضوع بدله شوې ده او باید نړیواله ټولنه د کمول لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وایي نامني د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو ځای کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع کرنیزو توکو د خرڅلاو لپاره د لازم زمینو نشټوالی او د مخدره موادو لوړ نرخ هغه مهم عوامل دي چې په هیواد کې دا ستونزه جدي کړې ده. په عین حال کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان او ډی سی وایي د مخدره موادو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې تر ډیره د بزګرانو جیبونو ته نه ځي، بلکې ورڅخه د هیواد بهر او دننه قاچاق کوونکي استفاده کوي. په افغانستان کې د دغه دفتر مشر مارکو لندغي خبري غونډې ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او پولیسو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو اړتیا ده. دوی دې برخې ته ډېره پاملرنه پکار ده ترڅو د نشه یي موادو قاچاق کم شي. افغان حکومت باید د خپلو ادارو په تیره بیا د لوی څارنوالۍ، عدلي او قضایي مرکز، اجرایه قوې او نورو پر مټ په دې اړه لازم اقدامات وکړي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید سطحه داسې وخت لوړه شوې چې افغان حکومت د تیر کال راهیسې د مخدره موادو او قاچاقبرانو پر وړاندې هڅې هم تیزې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین عبدالخلیل بختیاري دغې خبرې غونډې ته وویل دوی په همدې کال کې 2343 عملیات کړي او نږدې 3000 قاچاق کوونکي نیولي چې یو شمېر لوی قاچاقبران هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر هغې چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي، د افغانستان لپاره په یوازې ځان د دغې پدیدې سره مبارزه سخت کار دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد اداره وایي چې سک میلادي کال په افغانستان کې د تریاکو تولید په سلو کې واتیا او د کوکنارو کار هم په سلو کې درش پته زیات شوی. البته د تیر میلادي کال په مقایسه د افغانستان جنوبي او شمال ختیځ ولایتونو د کوکنارو د کار د زیاتوالي مهم ولایتونه بلل شوی دی. راپور له مخې د کوکنارو د کار لاره بزګرو او د ځمکې خوندانو ته د عوایدو اندازه هم د تیر کال په نسبت په سلو کې نیمایي زیاته شوی. په دې معنی چې میلیارډ او 400 میلیون ډالر چې د افغانستان د کورنیو ناخالص تولیداتو په سلو کې ووده د بزګرو او د ځمکو د خاوندانو جیبونو ته لویږي او د کوکنارو او تریاکو د تولید ډیر عواید هم په افغانستان او په افغانستان کې نورو کړیو ته ځي. په راپور کې دغه راز سیاسي بې ثباتي، د حکومتي کنټرول او امنیت نشتوالی او همداراز فساد د تریاکو او د کوکنارو د کرد زیاتوالي عمده عوامل بلل شوی دی. په همدې موضوع زما همکار فریبا زاهر د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت له لوړ پوړي سلاکار ذبیح الله دایم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان او د نړیوالو له هلو ځلو سره سره ولې په افغانستان کې تریاکو تولید او د کوکنارو کار زیات شوی دی.
مختلف عوامل لري. یو عامل ناامني ده په هغه ساحاتو کې یا په هغه ولسوالیګان یا ولایاتو چې ناامني ډېر دي په هغه ساحاتو کې سکتر شوی و. بل عامل تقاضا دي. تاسو ګورئ په منطقه کې تقریبا 6 میلیونه روغدو کسان ژوند کوي. دا په خپل یو فشار دی افغانستان باندې. او بل لوی عامل د مافیا نفر دي. تقریبا هغه روی یا راپورونه چې یو نه دي سیل اخبار شوی ده تقریبا 10 بلیونه ډالر مافیا په دې برخه کې نه فلري. دا مختلف عوامل دي چې تاثیر کوي.
تر ډیره په کومو سیمو کې دا کوکنار کرل سوی دي؟
مشخصا المان ولایت تقریبا پندی و تکاله تقریبا کم 50 سالانه کوکنار یوازې په المان ولایت کې کرل کیږي او سکاله ممدار کم وو. ډیرک کوکنار په المان ولایت کې کرل شوی وو. تاسو ګورئ تیر کال دوه کال مخکې او درې کال مخکې چې وګورو المان ولایت هغه وخت کوکنار د نشتر نه یا د تولید نه آماده کیږي جګړې او مشکلات د ناامنۍ ډیریږي. دا یو لوی چالش دی او عمده تولیدم په المند، فراه، خروز په دغه ساعت کوکنار کرل کیږي ډیری. متاسفانه سکال په بدخشان کې هغه ساعتو چې نامنی ډیر وو په هغه ولسوالیګان کې طالبان نفوذ درلود هلته هم کوکنار ډیر کرل شوی وو. بلخ ولایت کې هم دا رقم کابل، کاپیسا، بغلان او ننګرهار په دغه ولایتونو کې او خصوصا په هغه ساعتو کې چې نامنی وو په هغه ساعت کې کوکنار کرل شوی وو. سکال
حکومت تل ویلي دی چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې کوي او کوشش کوي چې د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. اوس چې دغه راپور اورو چې دا کچر ډیره سوی ده، یعنی حکومت ولې نه دی توانیدلی چې مخه ونیسي؟
دا یو لوی چالش دی. دا طالبان هم په دې برخه کې خپل نفع لري او مخالفین هم په دې برخه کې خپل نفع لري. کوشش کوي مافیا هم کوشش کوي، مخالفین هم کوشش کوي چې خند رامنځته کړي په دې برخه کې او جګړې ګرم وساتي په هغه ساعتو کې چې کوګار کړل شوی ده. دا یو عمده چالش همدا دی چې ناامني په هغه ساعتو کې ډېر دي، په هغه ساعتو کې کوکنار ډېر کرل کېږي. دا یو لوی چالش او لوی عامل دی. سږ کال متاسفانه تقریبا 11 زموږ د پولیس کسان د تخریب په پروسه کې شهیدان شو، همدارخه مونږ ژوبل کسان هم درلود. دا د کله چې مونږ ټیمونه ځي ساعت چې تخریب پروسه پر مخ بیایي، طبعا ماینونه ځای په ځای کوي او همدارقم عملا جګړه کوي د مونږ تخریب ټیمونو پر مقابل. تر هغه وخت پورې چې امنیت په هغه ساعت کې رامنځته نه شي، مشکل دی چې په راتلونکو کلونو کې مونږ تاسو ته ووایو چې کموالی په دې برخه کې راشي یا کوم مثبت نتیجه راشي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت لوړ پوړی سلاکار ذبیح الله دایم چې په دې اړه چې ولې په افغانستان کې د تریاکو تولید او د مخدره موادو کار زیات شوی دی، نور معلومات را سره شریکول. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې په نوي راپور کې ویلي چې سږ میلادي کال په افغانستان کې کوکنارو د هیروینو تولید په سلو کې 8 او د کوکنارو کار هم په سلو کې 3 زیات شوی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمد زیدی او ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تورنوي چې په څو کمیشنرانو یې د استعفا لپاره فشارونه راوستي دي. ښاغلي احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي دانش لخوا پر یو شمېر کمیشنرانو فشارونه زیات شوي او هغوی تهدید شوي چې د ده د استعفا لپاره یو لیک ولیکي. د ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د افغانستان په خپلواک کمیسیون کې وروستي جنجالونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو په اړه شک کیږي چې آیا هغه به په خپل وخت ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له کمیشنرانو سره په ناسته کې له هغوی غوښتي چې د ده پر ضد لیک ولیکي. نجیب الله احمدزی چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یو شمېر کمیشنرانو د ښاغلي دانش د فشار او تهدید له کبله د قانون خلاف د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي احمدزی اشاره هغه لیک ته ده چې په کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 15 کمیشنرانو د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه مطرح کړې ده.
نو زما په مورید لیکلې خو دوی به باید لس میاشتې مخکې به لیکلي و، حد اقل دوه هفتې مخکې به دا شی لیکلی و. خو دوی د استاد دانش له طرف نه تهدید شوي دي که تاسو د رئیس د کمیسیون په مورید یو شی ونه لیکي نو تاسو برطرفه کوو. نو هغوی د ډار له وجې نه یا د فشار له وجې نه یا سهون دغه کار تر سوی ده، ځکه چې د دې عواقب ډېر خطرناک دي په آینده کې.
نوموړی که څه هم د خپلې ادعا په اړه اسناد نه وړاندې کوي، خو وایي دغه خبرې ورته ځینو هغو کمیشنرانو کړي چې له سرور دانش سره یې ناسته لرله. د ښاغلي احمدزی په خبره سرور دانش دغه کار د کمیسیون په چارو کې مداخله ده. خو د ښاغلي دانش د دفتر مرستیال رشید حمیدی بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې واخیستل شي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د دارالانشا رئیس بله دندو لري شي. خو نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که استعفای د کمیسیون د چارو له بهبود او د ملي ګټو د خوندیتوب سره مرسته کولی شي او ولسمشر ترې وغواړي نو حاضر دی چې دغه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه کمیسیون یو غړي معزوله دولتي له دې وړاندې ویلي که په کمیسیون کې د پټو پرېکړو نیول دوام کوي نو دی به په کمیسیون کې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه تصمیم ونیسي. همداراز ځینو سرچینو ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې لرې شوی خو نوموړی لا هم خپلې دندې ته دوام ورکوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست به وایي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات هغه بحث دی چې د حکومت ولس او سیاسینو ترمنځ مطرح دی. د دغه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر کمیسیون شاید اصلاحات به میان بیایه، اما
وی په کمیسیون کې خای اصلاحات رامنځته شي خو دا چې دغه اصلاحات به څنګه رامنځته کیږي، څیرې به بدلیږي او کنه، دا هغه بحث دی چې لای هم باید پاره انتظار وباسو. اخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات دوام وکړي ښایي د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه وځنډیږي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې باور دی که په کمیسیون کې ژر تر ژره اصلاحات رامنځته شي دغه مسله د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت مثبت اغیز کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د ادعاو په باب مو واورېدل چې وایي د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش یو شمیر کمیشنران دې ته هڅولي چې د ده د لرې کولو لپاره یو لیک هغه ته واستوي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون له اوو غړو پنځو یې دغه لیک استولی دی. په خپله سرور دانش هم د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د لیکا په غونډه کې د ګډون لپاره هلته اشقابات تللی چې نن هم د لاجوردو د لارې په اړه چې افغانستان د کاسپیان له سمندرګي سره نښلوي یوه موافقه وشوه. نور تفصیل به د سرور سلطان محمد سرور په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې دغه قرارداد په اساسي پروژو د پانګې لګونې له لارې د ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د ګډو زیارونو په نتیجه کې لاسلیک شو. د لاجوردو د لارې قرارداد د افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان ترمنځ لاسلیک شو. د لاجوردو لاره په ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان تیریږي، بیا په تور سمندر ترکیه ته رسیږي. افغانستان چې سمندر ته مستقیمه لاره نه لري د لاجوردو په لار آزادو اوبو سره نښلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د ریکا یا د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په غونډه کې د نورو اقتصادي لاسته راوړنو یادونه هم وکړه. صلاح الدین ربانی وویل افغانستان ته د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا د لیک د ګډې اعلامیې لاسلیک هم یوه لویه لاسته راوړنه ده چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو دوامدار پرمختګ څرګندوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز ته هم اشاره وکړه او وویل چې په تیرو 500 میاشتو کې د افغاني سوداګرو 1,150 ټنه اقلام هند ته صادر شوي دي. په اشقابات کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو دوه ورځنی غونډه نن پای ته رسیږي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترڅنګ د افغانستان له لوري د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په غونډه کې برخه اخیسته. د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو سازمان ریکا په 2015 کال کې تاسیس شوی دی. مخکنی غونډې په کابل، استانبول، نوی ډهلی او اسلام آباد کې شوې دي.
په وروستیو دوه درې ورځو کې د کونړ په یو شمېر ولسوالیو د پاکستان د پوځ د توپونو د ګولیو راپورونه پرله پسې ورکول کېږي. ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دغو توپونو د ګولیو له امله شاوخوا 200 کورنۍ دي ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه کړي، من جمله اسدآباد ته. نور حالې د روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل له شلتن څخه را کډه شوی میرافضل ازادي راډیو ته ویل
زمانو میرافضل د ګربو شوین کې د شتمو سوالای او د دې د زوږی څنګه ما راځي شي دلته او تقریبا د 3 ورځې وروسته چې راغلی او هیڅ نه کار ګورې لګي په کلی کې په پاکستان طرفه تیسراجیو دی طرف ته راځي او مالونه ورته پاتې شي د وسري
میر افضل او نور کورنۍ یوازې خپل سرونه له مرمیو څخه سوری ته کړي. مال د کور سامانونه او هر څه ترې په کورونو کې پاتې دي. دوی اوس د مرکز اسدآباد اړوند د څاګي او نورو سیمو کې خپلوانو کره اوسیږي. په یو کور کې چې د هستوګنې دوه درې کوټې لري په کې تر لسو کورونو اوسیږي چې یوازې ښځې او ماشومانې هم په کې نه ځایږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت په څاګي کې ازادي راډیو ته وویل چې په 13 ساعتونو کې د پاکستان پوز په 15 ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو ګولۍ راویشتلې دي.
شیګل، اسمار او سرخانو باندې تقریبا 300 نوي فایره د سقله سلام مرمۍ راغلي دي. د دې نتیجه کې د 222 کورنۍ همتنان ملکی خلک
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د امنی قومندان او یو شمیر رئیسان چاگی تا د بیکورشو خلکو سره د مرستې د پاره تللی و. والی د مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل
221 کورنۍ کډوالۍ ته مجبورې شوې دي د خپل کورونو نسخه راوتلې دي، او تاسو ګورئ چې په دې باران کې په سختو شرایطو کې دلته د مهاجرت یا د بې ځایه کېدو ورځې شپې تېروي. حوادثو د ریاست، د انکشاف جهات ریاست، د سرې میاشتې د ریاست، د مسؤلینو په هلو ځلو باندې دوی ته په وخت رسیدګي وشوه، او د هرې کورنۍ سره خیمې، کمپلې او هایدروجن کیټونه، خرما، غذایی مواد، غوړي، وریجې دغه ابتدایي کومکونه ورسول شول، او نور به موږ هڅه وکړو ان شاء الله چې دوی په مناسب ځای کې ځای په ځای کړو.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د زیمبابوې پوځ د پلازمېنې هراري لارو کوڅور ته راوتلي، که څه هم له دې سره د کودتا خبره کوي، خو پوځ وایي چې کودتا یې نه ده کړې. نور حالې د فرشته جلال زی په راپور کې.
د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پوځ نن سهار عمومي لارې، مهم دولتي دفترونه، د پارلمان ودانۍ او محاکم وتړل. رویټرز خبري اژانس ویلي په هراري کې نن ځای ځای ټکسي موټر ګرځېدل، او خلک یې د ښار په لمنو کې د کارونو ځایونو یا کورونو ته لېږدول. د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې که په هراري او شاوخوا سیمو کې اوسي، په زیمبابوې کې له رواني بې ثباتۍ د خوندي پاتې کېدو لپاره په خپلو کورونو کې پاتې شي. د زیمبابوې پوځ ویلي چې د پلازمېنې لارو ته راوتل د پوځي کودتا معنا نه لري. د زیمبابوې د پوځ یو ویاند جنرال اس بی مویو نن د هغه هیواد پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل، د پوځیانو هدف هغه جنایتکاران دي چې د موګابي شاوخوا یې نیولې جنایتونه کوي او پر خلکو اقتصادي او ټولنیز فشار راولي. موږ غواړو چې هغوی عدالت ته مخامخ کړو. د جنوبي افریقې ولسمشر جیکوب زوما ویلي چې د زیمبابوې له ولسمشر رابرت موګابي سره یې خبرې کړې دي. هغه ورته ویلي چې په خپل کور کې نظر بند دی، خو سیاسي ښه دی. په هراري کې بېګا شپه د درنو وسلو د ډزو او چاودنو ږغونه هم اورېدل سوي دي. د زیمبابوې د پوځ ویاند ویلي چې د موګابي او د هغه د کورنۍ امنیت یې ټینګ کړی، او د ماموریت له بشپړېدو سره به وضعیت نورمال سي. جنرال اس بی مویو نن د زیمبابوې پر خلکو ژغ وکړ چې قرار اوسي او تګ راتګ کم کړي. هغه وویل چې که خلک ډیر عاجل کارونه لري، خپلو کارونو ته دی ورسیږي، خو له بې ځایه تګ راتګ دی ډډه وکړي. په زیمبابوې کې اقتصادي وضعیت له تیرو دوو لسیزو راهیسې خراب و، او اقتصادي رکود یې د افریقا په جنوب کې وضعیت بې ثباته کړی و. د هغه هیواد ولسمشر رابرت موګابي 93 کلن دی. هغه تیره اونۍ خپل مرستیال چې ګڼل شوی و چې د هغه پر ځای شایي د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سي، له دندې لرې کړ. داسې ویل شوي و چې د رابرت موګابي میرمن بریس موګابي به تر هغه وروسته د زیمبابوې د جمهوري ریاست لپاره رامخکې کیږي. رابرت موګابي چې په زیمبابوې کې له پیژندل سوو انقلابیانو ګڼل سوی و، له 1980 میلادي کال راهیسې ولسمشر دی. هغه له 1980 تر 1980 میلادي کاله د زیمبابوې د صدراعظم په توګه کار کړی و.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه امیر حکیم یم، له خوښ نه خبرې کوم. ایشیا فاونډیشن مؤسسې چې کومه سروې کړې ده، دا سروې غلطه ده. دا ټول په لویو ښارونو کې کړې ده. یې چا سیدا پوښتنه او نظر پوښتنه کړې ده چې ټول په ښه کورونو کې اوسېږي، ښه ژوند لري، د ولسوالۍ ته نه دي تللي. نو دا سروې بې بنیاده ده، بې بنسټه ده. نو دا باید دوی د عامو خلکو سره وغږېږي چې ژوند یې څنګه دی. دوی وایي چې ژوند ښه شوی دی، موږ ژوند بالکل خراب دی، اسلام نه دی، اقتصاد خراب دی، او ډېر مکتبونه بند شوي دي. نو دا خبره غلطه ده. السلام علیکم.
زمو ګل محمد کندهار څخه خبر کوم. د افغانستان مشران د زمو د هیلو امیدي چې د عرب وغان ته د شزمات فوکي چې د سرحدات وساکي، په سرحد باندې هر سوار کوي. پاکستان د افغانستان هر تاوان رسي، هر ضرر رسي، او پر سربیره د شپې د خو د پرسونل را هسته یې یا په جازو کې وسلې او شانې د په امر هر ملک چې افغانستان ته تاوان رسي که ورسته ایران یې د امر غوښتنه د پاکستان هر حرکت د پاکستان یې د په غوښتنه کېږي. د شپې په لیکوتر کې لیکوتر تیارو کې راستي د ظالمان د افغانستان یې درخه دره کوي او دغه جوړې ولسوالۍ ته دې پام وس چې ټول د تورستان پټ کې را جوړې ولسوالۍ کې تاریا کړل چې ټول تاسو په خبرې یاست افغانستان لپاره دا کار اوس چې اوبه افغان ته ورکړي یا مځکې ورکړي هلته پاکستان کې پراته دي یا د دې نور مشکلاتو حل کې په دا دغه نه کلو کلو کې هېڅ سوله امن منځته نه راغلي ټول مرد پاکستان په وادو باندې موږ خطر ټول یو بس تا ګوره تګري د افغانان خو ژوند غواړي زندګي غواړي دغه څه ژوند دی
لوګر دی ولایت نخروار دی ولسوالۍ نخار دی کې امن الله مان د موب کړی کې واور دی لارې باندې دی مو سره مرسته څوک نه کوي مو غوښتنه راغله چې باید مو تلاري وسی مریض یو راغره جان په کاټ کې کاټ وړو د ما دا پیغام نو سره
تاسو په غوږونو سره هم دا خبري مجله پای